مهرباني.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته موږ نړیوال ټولنې څخه غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي تر څو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري. موږ نړیوال ټولنې څخه جدي غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو اساسي حقوق او غوښتنې چې دي ومنل شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې نن رسمن پیلېږي او په هرات ولایت کې په دې مناسبت رخصتي اعلان شوې. د ګاز د دې څخه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلی کې و 1400 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا اقتصادي پروژه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د جګپورو چارواکو لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانستل کیږي. ټاپي نلیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. تمه ده چې دا پروژه به زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او افغانستان به هم د ترانزیت له پلوه د کال شاوخوا 1500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي. د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړي دي. اغلې امیری پرون پر ایکس شبکې له فلیپو ګراندې سره خپله کتنه ګټوره بللې او ویلې دي دوی د افغان کډوالو د وضعیت او په ځانګړې توګه له خطر سره د مخامخ ډلو په اړه خبرې وکړې. هغې نور جزئیات نه دي ورکړي خو متحدو ایالتونو له دې مخکې هم افغانستان ته په تیره له پاکستانه د هغو افغانانو پر جبري ستنولو ژوره اندېښنه ښودلې وه چې ژوند یې له احتمالي خطر سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د منځنۍ آسیا له امریکایي پوهنتون څخه د لسګون نجونو د فارغېدو خبر ورکوي. د سفارت چې له دوحې څخه فعالیت کوي پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د منځنۍ آسیا امریکایي پوهنتون سکل 22 افغان نجونو او 2 هلکانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د سفارت په وینا د محصلینو ته د امریکا حکومت تحصیلي بورسیه برابرې کړې وي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دي ورسته چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون خپلې چارې ودرولې. د دې پوهنتون ډیرو محصلانو ته له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې په امریکایي پوهنتونونو کې د تحصیل د دوام زمینه برابره شوه. د امریکا پر راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ ترمنځ تلویزیونی مناظره پیل شوې او دواړه کاندیدان هڅه کوي چې له دې نوې دقیقې مناظرې څخه پر رایه ورکوونکو د نفوذ لپاره کار واخلي. دوی د لومړي ځل لپاره د ABC په کوربتو په یو مناظره کې له یو بل سره مخامخ شول. مناظره په لاس ورکولو پیل شوه. لومړی پوښتنې په اقتصادي مسلو متمرکز وي. د اوسنۍ ولسمشر مرستیالې اغلې هاریس د متوسطې طبقې په یو کورنۍ کې د خپل ژوند پر تجاربو اتکا وکړه. په داسې حال کې چې ټرمپ په انفلاسیون او غیر قانوني مهاجرینو تمرکز وکړ. اغلې هاریس وویل ډونالد ټرمپ هیڅ اجنډا نه لري. کله چې تاسو اقتصادي اجنډا ته ګورئ نو ټوله د بډایه خلکو لپاره د مالیاتو د کمولو په اړه ده. ټرمپ په ځواب کې وویل چې په اوسنۍ اداره کې د انفلاسیون کچه د خلکو او منځنۍ طبقې او د هرې طبقې لپاره یو ناورین دی. دا د نومبر په 15 د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ تر دې دمه یوازینۍ ټاکل شوې مناظره ده. مناظره تر اوسه هم روانه ده. او ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالات هڅه کوي چې د اوکراین لخوا د روسیې پر ضد په روانه جګړه کې د اوږده واټن ویشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پای ته ورسوي. ښاغلی بایدن پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحد ایالات به دا بدلون ومني که نه په ځواب کې وویل چې د ده حکومت دا هڅې پیل کړي دي. متحد ایالات له دې مخکې په دې برخه کې چې اوکراین ته په روسیه کې دننه په امریکایي وسلو د حملو اجازه ورکړي که نه زړه نازړه و، ځکه دا اندېښنې وې چې جګړه به لا پراخه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د تیره اونۍ له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې دا بندیز پای ته ورسوي. هغه په جرمني کې په یوه غونډه کې د لویدیځو هیوادونو دفاعي چارواکو ته وویل چې دوی باید د روسي ځواکونو پر ضد په مبارزه کې د اوکراین وړتیاوې محدودې نه کړي. په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لایټ آسټن وویل چې د دې بندیز لری کېدل به د جګړې لوری بدل کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنی وای ځنی کورنۍ چې کله زوی یا هم ورور ته واده وکړي هغه ښځه بیا خپل اخیستل شوی جنس ګڼي.
مودې پر نه دیدم او روسي بیا لار خور نه دیدم دې ځ خونه مره نه میم.
کولی شي چې له واده وروسته په خپل ژوند کې هر ډول بدلون ومني؟
تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبخته نه باید ووایم، زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بعد له واده دا کورنۍ هیر کړو.
ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من دوستانو. یو شمیر افغان میرمنی وایی چی دوی دی جوان که ولو واک او اختیار پخواهم ده کورنه نارینه و ارنه اخسته و خو لکوم برازه چه طالبانو دی دوی پاغو اساسی او بشری حقونو چی زدکره کار کول ده ضرورت پر وقت لکور سخه بیرون تلل او داسی نور دی بندیز لکوله دی ده خط استونزی پا کور که ده نهم چو برابر زیاده شویدی چه او استونزی لواده وسته دی پلار او خپلوان کور ته ده نپری خودلو یا دولی شو.
مودی پدر ندیدم او روسی بیادر خوار ندیدم دیش از خانه مره نمیم.
ده پلار مره میونه لید دو رو رو خور و دونه میونه لیدل ده خپلوانو کورته نپری خودلم. لواده میل از کلا تیری گی خود روز زده وقت نلرم چه تر بازار لرده شم. خواهی میده نویو کالی و غستلو ده نپری خودم و یل ته ده کور ده کال لپاره این نداش نوی کالی و غونده یو لکور ووزه.
د افغانستان په کلیو او بانډو کې بیا ځینې هغه ښځې چې په بدو کې ودیږي یا هم کورنۍ له پخوا څخه دښمني لري له نوې خېښې څخه وروسته د ناوې ژوند دومره ورتریخوي چې هغه نور له ژوند کولو څخه بېزاره وي. د کابل ولایت اوسیدونکې مریم په دې اکله وایي
ای سرچشمه میگیره از یگان خصومت های فامیلی و خانوادگی که در وقت ازدواج
کورنۍ تاوتریخوالی ته دلیل عمل کېږي چې له واده وروسته ښځه د پلار کورته نه پرېږدي. کله خو داسې وي چې دوه کورنۍ پخوانۍ دښمني لري بیا هم دا کورنۍ خیښې سره کوي. په پایله کې ټول ظلم او زور په ښځې وي. ځینې افغانان ځان ته مسلمانان وایي خو هغه کارونه کوي چې زموږ دین هغه منع کړي دي. مثلا زموږ د پیغمبرانو مېرمنې د پلار کور او د نورو خپلوانو کورونو ته تللې، د سوداګرۍ لپاره له کوره وتلې، هغوی په کور کې بندیان نه نوې. دا خبرې خو ډېرې دود دي چې موږ مسلمان یو، غیرت لرو. ته باید پوه شي چې اسلام ته ته څه ویلي، چې اسلامیت او مسلمانیت چیرې دی.
تو چی اشاره کرده باید خودت بفهمی که اسلامیت مسلمانیت در کجا هست.
خون که مسوده وایی چه دی خپل داسې کورنۍ لیدلی چې کله انګور راواده کړي یوازې میړه نه د کورنۍ ټول غړي د دې په ژوند کې داسې مداخله کوي چې غل انساني چوکاټ څخه بیرون وي.
ټول اختیار د خسرګنۍ وي که وایي چې لاړ شي یا د ځي کوي خوښه یې نه وي، نه اجازه نه ورکوي. بدبخته نه ده د موږ یو غیر منل شوی د عرف دی چې دی نو خلکو تر منځ دا دوی نه لري، فقط اجازه د خاوند ده. فکر کوم د اسلام باندې لازم هم چې خواند غړي چې ته اجازه ورکړي خطلای شي کنه نو بیا هم چې ته چې خواند رضایت وي بیا کورنۍ باید کې مداخله ونه کړي خو برعکس دیو خواند په ځای ټول د خسر غني کورنۍ ورته خواند شي که خوخه د خسر د کې کشر لیوار د کمشر د کې اربل نارینه د په فامیل کې نو دوی کول اختیاردار دی په شخص کې دی بدبخت نه د خبرې خوشته کې
څومره انجلی تر فشار لاندې څومره زوريږي چې د سره د سیاو چلان کې لکداسي او اخیستل سوی جنس وی
طبعا د دوی په یو حساب خرید فروش کې نو ما دوی خبر هم ده چې اخیستل سوی جنس خو د دې مقابل کې ما ناراو والوار چې ورکړی دی نو طبعا هغه والوار ورکول دا زمينه برابروي چې دوی د سفر پرسته یو متا دا یو جنس دی په رقم چې دی وغړی هغه رقم دی دوی عمل وکړي
کله چې یو انجلۍ د سیو کور کې لویږي دې تخپل څه کول پکار دی
په اول قدم کې کچې ته مثلا هغه تحصیل لري او پوي وي خپل حقوق نه خبر وي شاید د مسائل په وړاندې لږ څه خپل د حق د خاطر څه غمونه واخلي خو کچې ته مثلا دوی ناپوهي نالوسته وي او په خپل کنی خبر نو بس د ګاډي اثر ته وي هغه سي دي فامیل په خلک یې او هغه سي مختزي او دا چې په وخت نه فامیل نه سپورت کوي یعنی وايي خو جلې د پلار د کور نه په سپینو کالې کې وتل باید د ته په کفن کې راشي دا به دي معنی چې دی فامیل نه په وخت نه حمایت لاس کې نه لري
لدا سي جنو سره د پلار کورنۍ څه کولای شي عام خبر د ټولو منځ کې هم دا چې او جلو واده سول نو بیا که هغه انجلۍ هلته په هر حالت کې وي دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نو مداخله شمېرل کېږي دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي
بیا هم د ناپوهي له امله هر څه د ناپوهي یا د جهالت له امله کېږي که چېرته فامیل هم پوهي وي تحصیل کړی وي د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي مالي استقلالیت ولري نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي خو چېرته چې مثلا د څه چې رواج وي او ناپوهي خپره وي نو طبعا فامیل هم د دې جامع خلک دي د
خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي یا د خلکو د خبرو لپاره یا د توان نه لري دا لور مې که بیرته راسي دلته د کور کې مثلا څه شی بخوري او څه واغوندي دغه مسله آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې با ارزښته دي خراب اقتصاد با ارزښته ده که د لور ژوند دی ولې دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته
سنتي ټولنه ده اکثرا لور ملامت هم نه وي همیشه ملامت ده نو دوی په دې خاطر چې د خلکو د خبرو نه چې ګواکې لور ملامت ده او لور اشتباه کړې د خبرو دی اورېدل نه په امان کې اوسي د لور د ژوند نه تیریږي نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته رقم عادي ګرځېدلې ده دومره ورته ارزښت نه لري دا مثلا که چېرته مثلا په دوی واقعا لور ګرانه وای که د لور منزلت او مقام او هغه حقوق باندې خبر وای شاید دا مسایل نه پېښ شوي خو له بده مره ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي نه د مېړه د کور
که راستو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي کله چې یوه نجلۍ راودوي خو دوی هم لور لري سبا د دوی لور هم ودېږي په دې باندې ظلم و زور بله ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نسي اخته کېدلی
ولی میشه اخته کېدلی چون ټولنه ده نو څه چې کاري هم هغه درې وي خویندو ژوند په نظر کې ونیسي او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي نو دا سره داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور که چېرته هر فامیل دا کار وکړي فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي خو بدبختانه نو نه کېږي چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی دې مسایل ته غاړه کښېني دي داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې ورېند راودیږي دغلته هم ډېر فرق کېږي مثلا د کور مور خپله لور کېنۍ نور کار نه ورباندې کوي هر څه دغې ناوې ته ورسپاري دا څومره بدې پایلې لري
طبعا نو جلۍ چې د خسرګنۍ کور ته راشي او بیا د پېغلې نجونې په کور کې هم وي بیا هغه کار ونه کړي او ټول مسؤلیت دې په غاړه وي فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګۍ احساس دی که نه که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي په دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي کار کې دومره مشکل نه شته هغه صمیمیت وي فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي کیږي. مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي کنه. همداسې یو دید لرو پردې نجلۍ راتک ته چې باید چې راغلی نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي. دی چې شي حق نه لري، نه دی محفل ته تګ، نه دی تفریح، نه دی خپل د اختیار.
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسې غږ اوري. دوی ته به څه ویل ولرو؟
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیداره شي، په لومړي قدر کې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي، لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمه تمیزه حالت کې دی خپل کورنۍ پوه کړي که چېرته مثلا نه کېدله خو مجبور مقابله وکړي نو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت
اوسئ.
لاروانی اړخ څنګه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي ازادي نه لري ډېرې ځپل کیږي. ارواپوه شمه کټوازی په دې اکله وایي،
ګوري هغه ټاټوبې هغه کورنۍ کې چې مونږ رویو مونږ زده کړې کوو، مونږ په کې لومړنۍ خاپوړې کړې دي، بیا چې کله څوک واده کوي نو دې ته یاړ وباسه چې یا بالته نه ځي او نور حق نه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتبه لري لکه پخوا غوندې. نو طبعاً دا په روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري. حتی ډېری خلک مونږ وینو چې په دې حالت کې ډیپریشن ته ځي، ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نه شي تعامل کولای. اکثرا خلک دا وایي که نه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول ده چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري. طبعا خو په همدې خاطر وایي که چیرې دغه مسایل په کې نه وي، لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې، ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې، مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې، یعنی مکمل به ستا په ژوند کې تغیر راځي، دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري. ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي. سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. اوس عموما موږ مثلا په 20 کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو، آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاده وباسوک؟ چې ده ناممکن کار ده، یعنی دا نه شي کېدلی چې موږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو. دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بار له واده دا کورنۍ هېره کړو چې داسې نه کېږي. دا ډېر سخت کار دی.
فکر کوي ولې د خسر کورنۍ داسې یو چار چلند کوي؟ طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور افزا خرابېږي، هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نه سي کولی، که وغواړي نه سي کولی. خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي، نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري. ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده چې په هغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي. کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي. یا هم دا فکر دی، یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې حزاق لرم او مدام، یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري، د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو هغو کورنیو ته چې خپلو ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپله ناویګانې څه وکړي، ناویانې چې ډیپریشن څخه وژغورل شي.
ډېر زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي، ځکه که یو خاوند خپلې مېرمنې ته د یو انسان په سترګه وګوري هغه کور به ورته جنت کړي او هغه سړی به هم باور وکړي د هغه جنت باچا ګرځېږي. خو داسې که د خپلې مېرمنې ژوند خرابوي نو طبعا د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي. نو دا کار باید ونه کړي، یعنی که چیرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولري نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي. خپلې مېرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کوو، څنګه چې ازادي درلوده، څنګه چې دنده لرله، همداسې ورته ازادي ورکړي او مغه څه چې ده مغسې ومني. یعنې په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپله میرمنې باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. اکثره میرمنو دا منلې دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده، نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید ونه لرم، چې دا ټول غلط دي، باید خپله میرمنې مبارزه وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه خور، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
همچنان بخیر اوسئ.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده، وایي اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي، حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
د ځان لپاره دا ډیر هار بلی، شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه چې ده هغه ته غاړه کیږي. تل بې پروا پاتې سوي دي، دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نورو دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخ سویم چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډیرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلی نیازی وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي، دا چې پیسې دوی ګټي نو غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله دی کار کوي، معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوښۍ هغه شی باید په کور کې پاخه سي. په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګیږي بوی، مګر مجبور ده د خاوند دپاره د هغه د فرمایش دپاره د غوښه هغه پخه کړي. که یو ښځه زړه فرض مثال غوښې ته سوی ده او د دې سړي زړه کچالو ته ده او بیا یې سبو ته زړه سوی دي، خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري، فقط دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اطاعت باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښېږي یا دغه رنګ زما نه خوښېږي، ما ته دا رنګ ولې راوړی. لکه یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سینټر داسې ماشومانو ته یو رنګ راوړي، ښځو ته یو رنګ راوړي، جوړې کړي ځان ته که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ورباندې. هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کیږي نو د خپګان له وجې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کیږي نه آتا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کیږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزښ ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بلاخره که یو څوک تږی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کیږي د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه و لخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نیازی راته وایي.
حل لاره ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام یې نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمین کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدني په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات دې خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته یې خو چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه. ورته د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه راضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته می ده پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخیستلو لپاره په ځان کې هغه وړتیاوي ته وده ورکړئ، تر څو چې خپل د حق په اخیستلو کې تاسو خپله مقوي اوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوري اظهار، تسلیمېدل دا لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسې خپل حق نه شئ ترلاسه کولای. نو تاسې خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسې حق غواړئ تاسې باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسې خپل خاوند ته ووایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته وایي چې د څه شي حق غواړې، کور لرې، ډوډۍ لرې، کالي لرې، وږې نه یې، تږې نه یې، د څه شي حق غواړې. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار شي چې هو دا مې څه بد وکړل، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي، نور هم رویه یې درسره بد سي، چې څه کمبوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور و پلار مخ کې مې، یا خوندې ورونو مخ کې مې، ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب یې نه کې. نو که ته غواړې چې جوړې یې، باید خپله منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې، چې تر څو د ځانه دفاع وکړې، خود اکتفا اوسېږې. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تېری کې هم خو ته دفاع وکنن، چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښیي، ستا د انګور ژوند ښیي. د هغوی دپاره قرباني ورکړه. خو مجبوره یو، نسلونه نسلونه موږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې موږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو، په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو، تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه برخمن سي او ښه ژوند ولري. د ښه ژوند کولو حق ته هر انسان ده. انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راځي، دغه دنیا ده. ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلیو، د ښه ژوند کولو دپاره راغلیو، یوازې د دې دپاره نه یو راغلي چې د زحمتونو او تکلیفونو او کړاوونو سره مخ سو، د هوساینې دپاره هم راغلي یو چې ځان هم هوسا کړو، ښه ژوند هم ولرو او ښه ژوند انتقال کړو خپل اولادونو ته هم.
قدر من دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې له دې ټولو تاوتریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولی عدلي او قضایي مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په هره برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
جوان بسا کسا خوشحال شما مور میلم دا لندا ز گنگے شم نما کتے شی او نز حال کہ حال ویل شما